tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri
اغلی مرسال زازای نړی مننه چې له اس بي اس پښتو خبرونه سره خبره کوي. لومړی خو تاسو سره می شوایم. السلام علیکم.
سلامونه، وخت مو په خیر. هیله مندم چې روغ او جوړ بیاست، او زه هم سلامونه وړاندې کوم ټول هغو دوستانو او ریډونکو ته چې هم د اوس د خبرونه اوري. ډیره زیاته مننه.
لتاسنه هم نړی مننه. اغلی زازای، تاسو په افغانستان کې یو تلویزیونی سیروي هم خبریالی دنده مهم تر سره کړی ده، او ډیر پښتانه به هم له تاسو سره آشنا وي. ځینې کسان که ساسو په اړه باندې معلومات ونه لري، نو ځان څنګه ورپیژنئ؟ او افغانستان کې مو کومې دنده تر سره کړې دي، او له کوم وخته خبریالی ډګر ته تاسو راغلی وئ؟
بله، لکه څنګه چې تاسو د من نوم واخیست، مرسل زازای یم، د پکتیا ولایت احمد خیل ولسوالۍ. تقریبا د کوچنیوالي نه په کابل کې راغټه سوې یم. عملته مې ښوونځی پیل کړی دی، او وروسته د ښوونځي څخه مې پانتون پیل کړ. د پانتون تر څنګ اقتصادي ستونزې مو هم درلودې. مجبوره وم چې داسې یو کار ځانته پیدا کړم چې هم د ما د خوښې وړ واوسي، او د دې تر څنګ ما هغه اقتصادي ستونزې هم حل کړي. یعنی ما هم درس ویل، هم مې د دې تر څنګ کار کوو. ما د ژوندون تلویزیون څخه کار پیل کړ. ژوندون تلویزیون هغه تلویزیون و چې د پښتنو سیمو کې ډېر نشرات درلوده. هلته مې کار پیل کړ. تقریبا یو څو میاشتې مې محدودې ورسره کار وکړ. وروسته د هغې نه آریانا تلویزیون ته لاړم. آریانا راډیو تلویزیون کې مې کار کوو، او پرته د دې نه ما مووی گروپ سره هم کار کړی دی چې ارکوزیا راډیو چې ډېر اورېدونکي هم شته دي په مختلفو ولایاتو کې، هغو سره مې کار پیل کړ. بیا د دې څخه تر څنګ لاړم میوند تلویزیون سهارنۍ پروګرام کې مې پرزنټ کوو د خپرونو. بعد د هغې نه لږ څه ستونزې راته پیدا شوې، چې هېڅ ستونزې چې ما دنده پرېښوده. وروسته د هغې نه مخابراتو وزارت کې د مخابراتو د وزیر سکرتر په توګه پاتې شوې یم، چې هلته مو هم ډېرې ستونزې وګالې چې د داعش کسان راغلي وو او پر مخابراتو وزارت باندې برید کړی وو. خو بعد د هغې نه شکر د خدای چې موږ ژوندي را پاتې شوو. نو وروسته د هغې نه راغلم ازادۍ راډیو ته. د ازادۍ راډیو سره مې کار پیل کړ، او تر څنګ خوشبختانه تر څنګ یې شمشاد تلویزیون سهارنۍ پروګرام کې مې هم دنده ترسره کوله. یعنی دا هغه بهیر و چې ما پیل کړ، او تر څنګ مې پانتون هم پای ته ورسوه چې د پښتو ادبیاتونه هم پرې فارغه شوم. ما تقریبا 9 کاله تقریبا په دې برخه کې کار وکړ. یعنی زه چې د ښوونځي نه فارغه شوم تر ننه پورې 9 کاله کېږي چې زه د رسنیو په ډګر کې مې کار وکړ او کار مې کړی دی. یعنی 9 کاله مې دغه تجربه ترلاسه کړه.
صحیح. اغلی زازای، افغانستان پل پسې د 100 کلونو چې نړیوال هغه سرویګان کېږي، په هغه کې افغانستان یو یا تر ټولو نامترین هیواد خبریالانو لپاره هغه په هغه نوملر او یا لیست کې دی راځي. په دغه سی یو هیواد کې د یو خبریال په توګه کار کول تاسو لپاره څنګه وو؟
لکه څنګه چې تاسو هم پیږي، په دې وروستیو کې دغه ستونزې را پیدا شوې. خو په لومړیو کې دغه ستونزې نه وې خبریالانو په خاطر. کله چې تازه رسانه شروع شوې، هر چا غوښت چې په دې برخه کې فعالیت وکړي، کار وکړي. او د یو له جملې څخه زه هم وم چې هم مې دې ډګر سره ډېره زیاته مینه درلوده، او اوس هم د دې برخه کې ډېره زیاته مینه لرم چې په دغه مسلک کې کار وکړم. خو دغه بهیر کله چې پیل شو، یعنی ډېر ښه روان و. اته رسنۍ په افغانستان کې څلورمه قوه رایادېږي. یعنی د رسنۍ خبره ډېر زر کولی شي په ډېرو خلکو باندې تاثیر وکړي. خو دغه بهیر ورو تر ورو د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. رسنیو ته ګواښونه، رسنیو هدف نیول، د خبریالانو کارکوونکو هدف نیول، دا د دې سبب شو چې خصوصا د میرمنو په برخه کې ډیر زیات البته ستونزې را پیدا کړې. تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې ډېری میرمنې چې د البته رسنیو په ډګر کې کار کوو یا مجبورې شوې چې هیواد پرېږدي یا مجبورې شوې چې په کور کې کښېني یا هم تر اوسه پورې هم همدغه ستونزو سره مخ دي چې رسنیو ته هم ځي او د هغوی ژوند تضمین نه دی، نه د حکومت دخوا تضمین دی، نه د طالب دخوا تضمین دی او نه د داعش دخوا تضمین دی. متاسفانه زه په دې تشویش یم چې د خارجیانو په وتلو سره دغه ستونزې به لا هم راډېرې شي. د هغو جملو خبریالانو څخه البته یا هم هغه کسانو کوچنیو کسانو څخه زه یمه چې ما تقریبا 9 کاله په رسنیو برخو کې کار وکړ، زه مجبوره پر دې شوم چې د دې خاطره چې خپل ځان خپل اولاد د هغسې حالات څخه راوباسم هیواد پرېږدم. متاسفانه چې دغسې وایم، اما مجبوریت سړی دې ته اړ کوي چې هغه شوق، علاقه، هغه دنده چې لري، هغه مقدسه دنده چې خبریالي ده، متاسفانه چې موږ یې دې ته مجبوره کړو چې خپل هیواد ته ووسو.
اغله زازی، تاسو خپله د دې ذکر وکړ، همدغه ناخواله وې چې تاسې اړ کړئ چې افغانستان پرېږدئ او بل هیواد ته کډه شئ، چې اوس هم لا خپل منزل ته نه یې رسیدلی، تاسې غواړئ چې یو چیرې پناه واخلئ او د امن ژوند تیر کړئ. هغې ته به هم ضرور سره شمه چې ستاسو اوس ژوند څنګه تیریږي په افغانستان کې. تاسو دنده ترسره کول البته شاوخوا درې میاشتې کېږي چې تاسو افغانستان پرېښی دی. همدغه موده کې ډېرې میرمنې چې هغه خبریاله میرمنې هم وي او نور خبریالان چې هغه په هغه کې نارینه هم ول، دوی هدفي بریدونو ښکار شول. دغه څه خبرونو اورېدو سره تاسې منحیز یو د یو میرمنې څه احساس مو کوو؟ دغه ویره په ځانګړي ډول چې دغه هدفي بریدونه دي چې له کس معلوم نه وي او کور مخې ته څوک تاسو په ډزو وولي او تاسو ووژل شئ، څنګه مو دغه ویره زغمله؟
باید یادونه وکړم، زه یوه پښتنه میرمن یم، د هغه داسې یو ولایت څخه چې ډېرې کمې نجونې هلته درس ته ځي، هلته زده کړې کوي، هغه هم که چیرې زده کړې کوي تر اتم یا شپږم ټولګي پورې. یعنی ما په ډېر سختۍ سره په ډېر بد حالت کې چې ما د خاطره هم د ځینو نورو کسانو دخوا تهدید و، هم ګرچې تاسو پوهیږئ چې پښتنو کې دغه موضوعات ډېر زیات دي، نجونې نه پرېږدي چې درس وایي او هغوی چې درس وایي او هغوی چې رسنۍ ته رارسېږي، دا یوه ډېره غټه خبره ده د هغو دپاره. یعنی ما دونه ناخوالې تېرې کړې، کورنۍ ستونزې مې تېرې کړې، د دې تر څنګ په ټولنه کې هغه بد نوم چې ورته ورکول کېږي چې یو میرمن ځي رسنۍ کې کار کوي، هغه خبرې هر څه مو تېر کړه. اما یعنی ډېره سخته به واوسي د یوې میرمنې دپاره، د یوې پښتنې میرمنې دپاره، خصوصا چې بیا راځي رسنۍ په ډګر کې کار کوي او وروسته د هغې نه د امنیتي ستونزو سره مخامخېږي. کله چې د موږ یو همکار ښاغلی الیاس دایي ووژل شو، د هغې نه وروسته امنیتي وضعیت د خبریالانو د خطره، د موږ د همکارانو د خطره ډېر زیات شو. یعنی تر دې حده و چې موږ د کور نه وتلی نه شو. هغه ډار، هغه ویره چې موږ کې وه، یعنی تاسو باور وکړئ چې هیچا کې به هغسې حالت ونه اوسي، یو روغ غوندې وو. کور کې به مو کار کوو، د کور نه به مو کار کوو، یعنی په ډېرې سختۍ سره. یو زندانی یا هم یو څوک چې په جیل کې یا یو قفس کې واچوي، موږ دغسې یو حالت ته رسېږو.
هغه نه آیا بخنه سره، آیا حکومت تاسو د امنیت ډاډ درکو او دغه ډاډ تاسو لپاره د منلو وو؟
خب په حکومتي چارواکو که چیرې البته دغه ډاډ موږ ته راکړی وای، هغوی که چیرې امنیت نیولی وای، نو دغه وضعیت به دې حالت ته نه رسېږي چې یو خبریال په کور کې کښېني د کور نه کار وکړي. که چیرې امنیتي چارواکي البته په دې برخه کې پاملرنه کړې وای، اوس به دغه د خبریالانو وضعیت، د افغانستان وضعیت، اوس به په ښوونځیو باندې دغسې یو برید نه ترسره کېدو. یعنی وضعیت په دې حده و چې د حکومت د کنټرول هم اوس وتلی دی، او که چیرې هغه ځایونه، هغه قفسونه چې دوی خپل ځانونو ته جوړ کړي، هغوی یوازې د خپل امنیت ونیسي، هغه هم ورباندې کفایت کوي.
صحیح. اغله زازی، افغانستان مو پرېښود، دا مهال یو بل هیواد کې تاسو میشته سي چې لغیز څخه هم تاسو غواړي چې داسې هیواد تلار شي چیرې چې ساسو امنیت خوندی وي او تاسو میشتیدنه په کې خطر سره شي، نو یو نامعلوم حالت سره تاسو د محل مخ یست چې د ژوند تیروي. اول د اوسنی وضعیت په اړه باندې هم کې لک سره نه واچوي چې افغانستان پرې خودو سره تاسو اوس سره لدی چې کې دې چې د امنیت احساس وکوي ول نور سوند دي چې تاسو سره مخې.
بله ډیر زیاته مننه. کله چې په افغانستان کې امنیتي ګواښونه یعنی دې حتی ورسي چې هر څونه چې موږ غوښت چې وزغمو، اما متاسفانه زغمل کېدنه، ما مجبور شوم چې د خپل معصومې په خاطر هیواد پرېږدم. زه راغم ترکیه هیواد ته. فعلا په ترکیه کې ژوند کوم، اما په داسې یو حالت کې ژوند کوم چې د چا خبره د هغه افغانستان و نسبت دې ځای ته ښه و. یعنی ګرچی امنیتي ستونزې وې هر حالت و، اما متاسفانه دلته اقتصادي وضعیت، د لسان نه پوهېدل، د کار زمینه نشته. یعنی په داسې یو حالت کې موږ قرار لرو چې حداقل باید دغه سازمان ملل متحد چې موږ ورته وایو دا باید زموږ سره حداقل تر یو حده پورې مرسته وکړي. اما متاسفانه چې دوی هم تقریبا دوه کاله مخکې دغه ټول مسؤلیت ترکیه هیواد ته ورکړی، او ترکیه هیواد هم پر دغو موضوعاتو اصلا هیڅ پاملرنه نه کوي. ځکه چې دلته مهاجرین دونه زیات شوي دي، دونه البته زیات دي چې چاته رسیدګی نشي کېدی. نو که چیرې خپله د یو څه درلوده کولی شي ترې ګټه واخلي، او که چیرې څه دې نه درلوده نو مجبور یې چې مړ سي نو همداسې پاتې شي. د مهاجرینو وضعیت په ترکیه کې ډېر خراب دی، خصوصا د ما خپل، یعنی زه د هغو کسانو څخه یم چې ما په افغانستان کې د رسنۍ په ډګر کې کار وکړ، او دلته چې راغلی یم یو داسې یو کس یم چې بې سرنوشته، داسې یو کس یم چې غواړم یو چیرې پناه واخلم، غواړم یو چیرې په آرامه ژوند وکړم، غواړم چې لور مې یا زوی مې یا راتلونکی مې د دو سره ښه واوسي، او د دوی د تحصیل و تعلیم په خاطر حداقل زه وشم کولی چې د دوی د خاطره یو څه باید وکړم.
صحیح. آغلی زازی، تاسو غوندې یو مېرمن ډېره زیاته فعاله، دومره یعنی ستره تجربه سره چې افغانستان پرېږدي او بل ځای کې پناه اخلي، نو دا بیرته خبریالانو لپاره یا د افغانستان کې رسنیز چې کوم یعنی یو چاپېریال دی دوی لپاره، د ستاسو غوندې د مېرمنو وتل له افغانستان نه، البته هر مجبوریت چې وي، څه فکر کوئ چې دا به په ټولنه باندې په ټوله کې څومره بد اغیز وشیندي؟ ځکه چې تاسو د تلویزیون سیری وي، تاسو د خلکو ژبه وي چې تاسو په تلویزیونو پردو باندې څرګندېدلې او رپورټونه وړاندې کول، نو د دغه خبریالانو وتل له افغانستان په ټولنه باندې اغیز څنګه وګورئ؟
ډېر زیاته مننه. زه باید یوه خبره وکړم، هغه دا چې د هغې ورځې نه چې د خارجیانو یا هم بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره راپیل شوې ده، لاړ شئ وګورئ، د پاسپورټ ریاست وګورئ، لاړ شئ هغه سفارتونو خولې وګورئ چې د خلکو نه ډکې دي، لاړ شئ هغه سرحدونه، هغه ځایونه وګورئ چې د مهاجرینو یا هم د کورنیو په تیښته باندې راغلي دي، هغه ځایونه وګورئ چې خلک یوه روپۍ نه لري، هغه کور وسایل خرڅوي، د لارې پیسې پیدا کوي، وایي حداقل یو ځای پورې ورسېږم. دا خبره زه د دې خاطر نه کوم چې زه د افغانستان څخه راوتلی یم، اما زه دلته یعنی زه نورو ته هم همدغسې یو نظر ورکوم. دا د دې خاطر وایم چې بهرنیانو وتل د خلکو په روح روان باندې تر حده پورې البته اغیزه کړې ده چې ټول وایي چې دوی چې ووځي په افغانستان کې نورې هغه مېرمنې چې کار کوي، نورې هغه خویندې چې کار کوي، هغو دپاره به دغه زمینه ونه اوسي، د هغوی هغه وضعیت به د دې نه هم خراب واوسي. د ما په نظر چې زه یو خبریاله یم او زه همدغه فکر کوم، طالب همغه مفکوره لري، همغه پخوانۍ مفکوره یې تر اوسه پورې هم شته، په خپله خبره باندې هم ولاړ نه دي، د نورو په خبره هم ولاړ نه دي، په قراردادونو په هر څه باندې چې دوی کړي دي ولاړ نه دي. بیا به هم همغه پخوانی وضعیت په افغانستان کې اوسي چې پخوا و. د دې خاطره یعنی که زه وزم د افغانستان نه دا په ټولو باندې تاثیر کوي. که چیرې موږ یو ورور د افغانستان څخه یو خبریال دی ووځي، دا د ټولو په روحیه باندې تاثیر کوي. یعنی هغه خلک هم اوس په دې پوه شوي دي چې دوی په خپلو ژمنو باندې ولاړ نه دي، دوی په خپلو خبرو باندې ولاړ نه دي. اوس د استرالیا ځواکونه که چیرې د افغانستان څخه ووځي، دا د خلکو په ذهن باندې ډېر زیات اغیزه کوي. هغه کسان و چې هلته کار کوو، د خلکو دپاره یې کار کوو، مرستې کولې، یعنی د خلکو لاسنیوی کوو هغه جنګونو هغه وضعیتونو کې خلک البته هغو سره مرستې کولې. اوس که خارجیان ووځي نو افغانستان خو بیا هم یو څه خبره یو دیګ بې سرپوش کېږي، بیا هم ټول ورباندې راځي او هر څه چې هر رقم پکې کول هماغسې پکې کوي. یعنی نه یوازې د ما خاطره بلکې د ټولو د خاطره د تهدید ځای دی.
سمه ده اغلې زازی، که په ځانګړي ډول تاسې چې خپل شخصي تاسو لپاره کوم خطر پیښ و، البته ډیر جزئیات کې نه غواړم چې تاسو نه واورم چې هغه هم اساس خپل محرمیت دی، ولې په ټوله کې کدا وایاس چې آیا په ځانګړي ډول کوم داسې یو پیښه یا کوم خطر تاسو هم پیښ شوی دی چې هغه ډیر زیات تاسو یرولی اوسئ او همغه وجه نه تاسو یعنی افغانستان پریښی وي؟
ما تاسو ته په لومړنۍ خبرو کې اشاره هم درلوده چې ما یو داسې یو حالت په مخابرات وزارت کې تیر کړ چې زه د تهدید لاندې وم. یعنی البته داعش حمله کړې وه، ټول ځایونه یې نیولي وو، د موږ همکاران شهیدان شو، زخمیان شو. هغه حالت ما هم سپری کړ، تیر مې کړ، ما ویل خیر دا به هم تیر شي، کېدای شي د دې نه ښې ورځې راشي. اما کله چې ما ته ځانګړی ګواښ وشو، ما ته داسې ګواښ وشو چې یعنی ترور کېدم، مجبور شوم چې افغانستان پرېږدم، د خپل ځان د خاطر نه، د خپل لور د خاطر. سبا ورځ همدغه یتیمه شي، چا د چا په قصه کې نه دي ورور مې. داسې یو حالت دی چې که چیرې یو چیرې یو مکتب یو ښوونځي باندې برید کېږي، یو تسلیه ټول دوې ورځې ورته وایي، خلاص خبره. هغه مور هغه پلار چې دونه دوی باندې روزنه کړې ده، هغه یې را لوی کړي دي، هغه هېڅ فرق نه کوي، بس مړ شو، خدای دې وبخښي. نو داسې خو نه کېږي، باید حداقل دوی پلانونه ولري، یو څه ولري. زه د دې خاطره دغه موضوع را یادوم چې که چیرې په ما باندې ګواښ نه وای، که چیرې زه تهدید لاندې نه وای، په هېڅ صورت مې خپله دنده نه خوشې کوله، په هېڅ صورت مې خپل هېواد نه پرېښود، په هېڅ صورت زه بل هېواد ته په دې بد وضعیت کې او په دې بد وضعیت کې چې اوس زه قرار لرم، هېڅکله مې دغه یو آرزو نه وه.
صحیح اغل زازی زبیت هم دغه تاسو ذکر هم د خپل دند وکړ، خپل همکاران، خپل دوستان، خپل مسلک، دا چې تلویزیونی خبرونه مختوړلې، رادیوي او داس نور، دا هر څه مو یادیږي اوس او کې یادیږي مو، نو څه احساس کوي؟
هڅه مې یادېږي، زه غواړم چې بیا مې هېواد ته سوله راشي. یعنی زه بیا وشم کولی هغه پخوا غوندې خپلو لیدونکو ته بېرته واستم، هغو دپاره خپرونې ورکړم، هغو دپاره معلومات ورکړم، هغو دپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړم. یعنی څنګه به سړي خپل هېواد نه یادېږي، څنګه به د مور پلار خور ورور څنګه به دې هغه نه رایادېږي، څنګه به دې هغه اورېدونکي نه رایادېږي چې خپرونو کې تاسو لیدلی او یا هم تاسو سره په اړیکه کې ده او تاسو ته یعنی ډېر قدر احترام درکوو، او کله چې د باندې لیدلی او ډېر به یې د احترام درته کوو. یعنی څنګه به غالات سړي نه یادېږي، یعنی ډېر سخت دی واقعا د ما دپاره، ډېر سخت دی. ما تاسو ته یادونه وکړه چې ما خپلې دندې سره بې حده مینه درلوده، په ډېرو سختیو په ډېرو ستونزو ما دغه ځای ته ځان ورسوو. ما ډېر غټ پلانونه درلوده د راتلونکي دپاره مې په افغانستان کې، ما غوښت چې ډېر یو غټ ځای ته ورسېږم، اما متاسفانه چې داسې ونه شوه. خو خدای دې سوله راولي، بیا هم په دې هیله یو چې انشاءالله یوه ورځ نه یوه ورځ به سوله راشي او خپل هېواد کې به په ارامۍ سره ژوند.
امین. اغلې مرسل زازی، زما وروستۍ پوښتنه له تاسو څخه ده، له دې وروسته ژوند بهیر مو کومه خواته وړي؟ آیا معلوم دی او که نه دی؟ او کچیر تاسو داسې بد وضعیت کې چې اوس تاسو ژوند کوي او د غی ذکر تاسو وکړ چې د افغانستان ژوند له اوسنی حالت څخه به تر وو، نو یا بیرته به افغانستان ته وګرځئ او یا کم بل لور ته تاسو ځئ، نو راتلونکی څنګه ګورئ؟
راتلونکی زموږ نامعلومه دی، یعنی زموږ راتلونکی مشخص نه دی، ځکه چې زه دلته راغلی یم بې سرنوشته پاتې یم. زه غواړم چې سرنوشت مې معلوم شي. ما سره حداقل ځینې ټولنې کچېرې دي، ځینې سازمانونه کچېرې دي، حداقل کچېرې ما سره همدونه مرسته وکړي چې موږ ته پناه راکړي. تاسو د افغانستان څخه یادونه وکړه، زه د افغانستان څخه په دې خاطر راغلم چې د ما ژوند مسونه اوسي، زه باید یو چیرې ژوند وکړم. زه غواړم ژوند وکړم، نه غواړم چې مثلا روح خوندې ژوندي واوسم، نور هیڅ هم پزارت نه خوري. که نه تاسو په دې باندې پوهېږئ، په افغانستان کې خلک یوازې ژوندي دي، ژوند نه کوي. راشي دغه نورو هیوادونو ته وګورو، راشي دغه نورو هیوادونو ته وګورو چې څونه خلک په صمیمیت په خوشحالۍ یو بل سره په مرسته او په دې باندې ژوند کوي. اما په افغانستان کې ټول روح غوندي دي، یعنی ژوندي دي اما ژوند نه کوي. د چی شي نه اعصابونه یې نارامه دي، انتحار وسو زوی مې چیرې ده، انفجار وسو لور مې چیرې ده، فلان ځای کې راکټ ولګېد، فلان نفر مړ شو، فلان ځای کې داسې و داسې وشوه. یعنی په داسې حالات کې زه باید بېرته افغانستان ته لاړه شم ستاسو په نظر؟ آیا زه بېرته باید هماغه پخوانی حالت ته بېرته ور وګرځم؟ آیا زه بېرته دغسې حالت ته لاړه شم چې زه بیا هم تهدید لاندې واوسم، ما ته د مرګ ګواښونه وشي؟ یعنی زه غواړم چې یو چیرې پناه واخلم، حداقل ژوند وکړم.
بالکل، ژوند کول مو حق دی. اغلې مرسل سیازی، افغانستان مو پریښی دی په هر مقصد چې تاسو وتلی یاستئ، په دې هیله چې خپل مقصد ته ورسیږئ. ژوند لومړیتوب لري. ستاسو د ماشوم ذکر خپل وکړ، کورنۍ مو ده، نو د هغوی امنیت ستاسو امنیت له هر څه مهمه ده. نو نړۍ مننه چې خپله قصه مو له موږ سره شریکه کړه، په دې هیله چې د ژوند راتلونکی مو روښانه شي او تاسو خپلو هیلو ته ورسیږئ.
ډیره زیاته مننه. بیا هم په پای کې وایم، ان شاء الله چې یو ورځ نه یو ورځ راشي او افغانستان ته سوله راشي. هیڅ موږ ماجر ونه لرو په نورو هیوادونو کې، هیڅ داسې یو کس ونه لرو چې هغوی نورو هیوادونو ته د سرپناه غوښتنې دپاره مراجعه وکړي. داسې یو کس ونه لرو چې د افغانستان څخه د اوبو نه تیریږي او په اوبو کې، البته د ترکیې نه تیریږي او په اوبو کې غرقیږي او کورنۍ خبره ونوسي. داسې یو کس ونه لرو چې پرته د ډوډۍ، پرته د چای، پرته د ځای شپې او ورځې په پارکونو کې تیرې کړي، البته نورو هیوادونو کې. خدای دې داسې سوله راولي چې هیڅ نور دغو موضوعاتو ته ضرورت ونه اوسي. او انشاءالله په همدې هیله
SPS پښتو په فیسبوک کې تعقیب کړئ، مطالبه خوښ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.